شي دا مشال ریډیو دی د سلورو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره فرخندا صد او ټیکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دی په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پر ضد د سیاسي ګوندونو احتجاج د دې خپرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورني او سیمه ییز راپورونه هم لرو د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به کلتوري او ادبي خپرونه د باز محمد عابد سره واورئ پاول خبرونه د فرخنده اسد
د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د سبانه غونډې پر وخت به احتجاج کوي د قدرتي افتونو د نظم د خیبر پختونخوا اداره وای په تازه برانونو کې په ټولو صوبو کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي او یونان د اروپای اتحادیه سره د شوې لوسنامې تر مخه ترکیه ته پناه غوښتونکي واپس لیږي د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانه غونډې پر وخت به احتجاج کوي د خالی پورس په پیښور کې د خبري غونډې وروسته د اتحادیه یو مشر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل گورنر اقبال ظفر جګړه دوی سره د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو یو اعلامیه لاسلیک کړي ولې اوس گورنر د خپل خبرنا وروسته شوې ده
د دې گورنر شپ چې موږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی یو اعلامیه موږ جاری کړی ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغه کې د ذمہوار مسلم لیگ نوم د جرنل سیکرټری په حساب باندې د اقبال ظفر جګړه شپ دستخط هم دی خود پاغي کې بدلون رانه وسته د کمیټه په مغه شکل باندې روانه ده
د فاټا اصلاحاتو په اړه د کمیټې غونډه بعد د ګل پورس پولند کې تل کیږي او د فاټا د سیاسي اتحاد غړي وای دوی په دغه کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشټوالي پر ضد احتجاج کوي پوسوات او شنګلکی تازه بارانونو د سلورو خوځو په شمول شپکتنان وجلی دي او شمیر ودانې او ته نقصان رسیدلې په ځینو سیمو کې پلونه هم مات شو دي د قدرتي افتونو د نظم د خیبر پختونخوا اداره وای په تازه بارانونو کې په ټولو صوبو کې تر اوسه 11 کسان وجل شو دي چې په کې دوه پوسوات سلور په شنګلا یو یو په ملکن چترال بردیر مانسیرا او چارسده کې وجل شو دي او تر 1400 جوړل دي د شوکادر په بیرابلو سیمو کې د امنیتي اسکرو د لټون عملیات دوام لري چې پکې پرون او نن تر دې دمه شل مشکوک تنان سره لو وسلو نیول شوې دي د مشال خبريال وای دغه عملیات د شوکادر په متنازع کلو کې ل پرون راهسي پیل شوې دي پولیس چارواکي وای نن نیول شوې شپږ تنان افغان کډوال دي ورسره وسلې هم انیبلې دي د سوات زینو سیاسي او ځای مشانو ویلي باید مرکزی حکومت په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو فیصله واپس واخلي تیر ورځ په منګوره کې د زلې د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې په وخت زینو کسان وویل د سوات ولس لوړان دي نه بدمنۍ په عملیاتو او د سیلابونو لوجې متاثر شوې دي او اوس په د ټیکسونو لالارې د خلکو معیشت ته نور زیان هم ورسیږي د سوات د پیپلز ګوند یو مشر شمشیر علی خان مشال ریډیو ته وویل
زمنګ دلته روزګار نشتی زمنګ سکارخانی نشتی اولټه دی لګي او زمنګ نه زمنګ روزګار چکم دی غنه نالي حالانکه بوټو صاحب شهید چره اغا دا جرأت نو کړه چې اغه دلته کسٹم نافیس کی مشرف نو کړه زیولق نو کړه نور حکومتونو نو کړه دا چکم د پی ټی آی حکومت سے کم چې د مسلم لیگ حکومت سے دی انتهایی طور زیاتی ردی دی جن سرو کو
بلخوا تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ټرافیکی حادثه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده د لغمان والی ویان سرحدي ځواک د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې په دغه پیښه کې دوه کسان وژل شو او درې نور ټپیان شو دي د خاغلی ځواک په وینا دغه پیښه نن سهار شاوخوا 15:30 بجې شوې ده او ژوبل کسان روغتون ته رسول شو دي تاسو مشال ریډیو ته وګی یونان د هغې لانجمنې لوازنامې له لارې چې تیره میاشت انکرې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه ترکیه ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي د ترکی سرکاري خبري اجانس نن ویلي د راروانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ په د یونان د لسبوس جزیرې نه نږدې 55 رد شوي پناه غوښتونکي د ترکیې د کلي بندر ته ولیږل شي د اروپایي اتحادیې د پولو د کنټرول ادارې فرانټکس دوه ترکی بیړۍ د پناه غوښتونکو کو د استولو لپاره اهم کرای کړی دي ملګرو ملتونو د پناغښتونکو په زور بیرته لګل غیر قانوني ګرځولي ترکی په خپل خاورا د شام عراق افغان او نورو پناغښتونکو لپاره د مرکزونو په جوړولو هم کار پیل کړی دي د آذربایجان دفاع وزارت نن ویلي د آرمینیا وسوال ځواکونو په لانجمن سیمه نګورنو کرباخ کې په تیر سلی رښتو ساتونکو کې د شبي اوربند نه یو سل ډیر شواري سرغړونه کړی ده. دا ادا په داسې حال کېږي چې یو ورځ مخکې په دې لانجمن سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 12 آذربایجاني سرتیري وژل شول. د آرمینیا ولسمشر اویل دا یو پراخه جګړه وه. نګورنو کرباخ په آذربایجان کې د نن پرته سیمه ده چې آرمینیا پرې کنټرول لري. ټاکل شوې ده چې د برسل نړیوال هوایي ډګر نن په جزوی ډول د مسافرو لپاره بیا پرانستل شي. دا ایرپورټ شاوخوا لس ورځې وړاندې له دوو ځانوجونکو چاودنو وروسته تړل شوی و. د برسل د هوایي ډګر مشر ارنارد فیسټ 13 ورځې وویل که هم ایرپورټ چې لا پوره نه دی فعال شوی خو پرانستل یې یو ښه ګام دی. د 13 مارچ میاشتې په 28 نیټه د برسل په نړیوال هوایي ډګر او میټرو سټېشن کې ځانوجونکو بریدونو لږ تر لږه 2 کسان وژل. اسلامی دولت واستوالی ډلې یادایښت د غو بریدونو ذمہواری منلې ده. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا اول ناتو یو منسوخ او لکاره لویدلې تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ریپبلیکن ګوند لوري کاندید شي، پرون یې په ویسکانسن کې اول د ناتو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه په غاړه نه اخلي. ټرمپ دا هم ویل څوک چې په ناتو کې خپله ونډه نه پوره کوي باید له دې تړونه ووځي. او بل خبردار چې د شام سرکاري خبري ایجنس سنا پرون خبر ورکړي چې دغه هیواد پوس په لرغونی خار پالمیرا کې د شاوخوا سلويختو جسدونو یو ډلېس قبر موندلې دي. دا خبرونه
ورځنګو تاسو مشال لیډیو ته وغوږی خبرونه درته زمونږ همکاري فرخندا اسد وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي د وزیر اعظم لخوا د اصلاحاتو کمیټي نه مني.
دا به په لنډی کوتل کې وي. دا احتجاج د نن چې دا کمیټي وي نو بهر به متورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو.
د پاک چاینا اقتصادي راهداري د عربونو ډالرو په منصوبه اولسي تحریک ولې خپه ده؟
مونږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. مونږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خطي کړی دی چې مونږ په کریډور کې څه وګټل او مونږ غلي ولې یو.
او د باختر ستوري ادبي خپرونه کې به د پکتیا د ادبي هلو ځلو په اړه واورئ.
الحمدلله له پخوانه په پکتیا کې دا چاري یو څه هیڅوي دی. فعلاً وصلته په بیلابیلو برخو کې ځوانان راټولېږي د څو ادبي کلتوري او مدني ټولنو لخوا.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د نهه نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنې غوړی. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د ګل پورز یعنی سبا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټه د غونډې پر مهال د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د مختلفو سیاسي ګوندونو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد کمیټه کې د قبایلی سیمو نمائندګي نشته او باید حکومت په دې کې د قبایلو استازیتوب یقیني کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر سوړ دی وړاندې لمشال لیډیو سره په خبرو کې ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې به اصلاحات د قبایلو په خوخوي. نور تفصیل د شبیر جان ناورو.
دا خالی پورز پیښور کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو سره خبرو اترو کې د فټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او د جماعت اسلامي د خبري ایجنسی غړي زرنور اپریدی ویل په سلورو منټه لنډی کوتل کې د فټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې غونډه راولې شوې ده او د ټول سیاسي ګوندونو به په ضد احتجاج کوي.
دا به په لنډی کوتل کې وي. دا احتجاج د نن نه چې دا کمیټې وي نو بهر به متورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویلي دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پیښور کې به بیا عظیم شان یو غټه درنه او پروګرام ورکو. دا ټول پیښور به جام کوو. مونږ پاکستان سره یو کېدل غواړو. مونږ دا بفر زون ختمول غواړو.
د یاد اتحاد سینئر وایس پرزیدنټ او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومن وایي چې موجوده گورنر دوی سره په یو اعلامیه باندې لاسلیک کړی دی چې نفاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شي، ولی اوس دوی د خپلې خبرې نه ورسته شوي دي.
د دې گورنر صاحب چې مونږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه مونږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغې کې د ذمهوار مسلم لیگ نوم د جنرل سیکرټري په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خود په هغې کې بدلون رانه وسته او دا کمیټې په مغه شکل باندې روانه ده.
هم دغه تنظیم اقبال اپریدی وایي چې دغه کمیټې کې د فاټا اولس له نمایندګۍ نه ده ورکړل شوې او هغه کسان پکې اغستې شوي دي چاته چې د ایف سی آر د لاندې مراعات ملاویږي.
دلته چې کوم مشاوریاتي کمیټې راځي او بیا د یو پریک په خوله باندې خلک راغواړي، نو هغه خو په شمار کسان وي. موږ دا ډیمانډ وو چې یو خو په برابرۍ بنیاد باندې سیاسي خلکو لم پکې موقعه ورکړي او هغه مغه شانتي راغواړي لکه څنګه مراتي هفته خلک راغواړي، نو هغې نه مشاورت واخلي چې تاسو غواړي څه. زمون خو د قبایلو عوامو کمرځي وي خو داسې به معلومیږي.
بلخو څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال سفر جګړه هم په دغه موضوع باندې مشال لیړو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې د خبرو اترو د لارې به دوی د قبایلو دغه اندېښنې لرې کړي، هم د قبایلو په خوښه به اصلاحات کولی شي.
صوبې سره زم کول دي د دې باندې لامونږه ایس کمنټس ځکه نشو ورکولای چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کوم قبایل ته په میجورټی کې منظور ای مونږه هغه باندې څه فیصله مسلط کول نه غواړو. په ټیکو کمیټې کې چې دا غي دا دي تحفظات دي چې یاره ریپرزنټیشن پراپر نه دی او عامم ټیک شي خیر به بخیر.
د پاملل چې وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره د گورنر خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټې جوړ کړل شوې ده، ولې د فاټا سیاسي اتحاد غړي د دغه کمیټې د مننه نه انکار کړی دی او وایي چې په دې کې د فاټا سیاسي ګوندونو او ولستان نمائندګي نه ده ورکړل شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر قبایلی سیمې په جمروت شاکس سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د هغو سیمو د پارلیمان غړو ترمنځ په یو غونډه کې فیصله شوې چې د ګول پورز د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټه سره په ملاقات کې به په ګډه سره خپل دریځ وړاندې کوي. په غونډه کې ویلې شوې چې په هغه ورځ به د اف سی آر قانون پر ضد احتجاج هم کوي. د یادې غونډې نور حال له فرحات شینواری اورو.
د خادی پورز د خیبر جنسی په جمروت شاکه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د پارلیمان غړو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د خیبر جنسی د دورې لپاره په تیاری باندې خبرې اترې وشوې او دغه غوښتنه رامنځته شوه چې دغه کمیټې ته د سفارشاتو د وړاندې کولو په وخت کې د حکومت پلوه مشرانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو هم مساوی نمائندگی ورکړی شي چې خپل دریز ورته په خطوګه وړاندې کړي. په دې غونډه کې شریک د قبایلی سیمو د قومي وطن پارټۍ مشر اسد پریدی مشال ریډیو ته وویل
دوی همې فیصله وشوې. یو دا چې پکار دادا چې پاټو ته موثر نمائندگی ورکي، کم موثر نمائندگی نه ورکي نو دغې خلاف سیاسي اتحاد احتجاج کوي. منګه جی بس یو خبره ده چې فاټا چې دا پټکی او د خیبر پختونخوا ایسادی کیږي
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر جنسی او مشر منظور پردی وویل
په 14 اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر جنسی لا په دغه ورځ باندې با برپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو आवाज به تور جنډي اوچتوي اف سی آر خلاف. او دا په موثر انداز کې ودا احتجاج وي، غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون، دا ظلم نظام، دا د قبایلو نه ختم کړي شي، قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړي شي.
په دې غونډه کې قبایلی وکیل او قانون پوه اجاز مومند هم شریک وو او خپل خیالات صدا سره څرګند کړل
چې دا کوم یو ډیره غټه جرګه وشوله. نو دا هم دې د پاروش ولا چې ان شاء الله دا بلورس کمیټي چې کم دی دا به دا رپورت واپس وړي چې قبایل خلک چې کم دی غنور اف سی آر نه غواړي. اوس به دې جرګه کې به دې میټینګونو کې اومده یو خبره مخه ترازی چې د دویشتم ترمیمی بل چې کم په اسمبلی کې پېښ شوی دی دا د کامیاب کړی شي، اف سی آر دې ختم شي او موږ دې په خیبر پښتونخوا کې مرچ کی او موږ ترې د پاټا حیثیت راکې.
د غونډه د فاټا پارلیماني لیډر شاه جګل پردی لخوا را بلل شوی و او په دې موقع په خپل خبرو کې وویل
دا دغه غونډې مقصد د ریفارمز کمیټه روانه ده. غیر ریفارمز کمیټه ته خپل یو 10 پالیسی جوړول چې په کومه کې په موږ په خپل منځ کې اختلاف نه وي، چې موږ په متفقه تور باندې چې کوم موږ حق غواړو چې په هغه کې دا اختلاف نه وي چې سیاسي خل سیاسي پارټو سیاسي اتحاد یو خبره کوي عوام بلا کوي مشران بلا کوي.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده او د نوړاندې په باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورما او ورکزو کې د قبایلی ولس نه د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه رائے راغونډې کړې دي او را روانه ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې ترسره کیږي. یاد دی وی چې د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه قبایل سره ویشل شوي دي او د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي بلکې خپل قبایلی حیثیت برقرار ساتل غواړي او دوی له دې یو جدا کونسل یا صوبه ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اردنګ تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام اوس د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو یوې موضوع ته راګرځوم. د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو خپل سیمو ته ستنېدو لړۍ روانه ده او د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای وای چې تر دې دمه درویش دره پورې کورنۍ خپل سیمو ته لیږدول شوې دي. بلخوا وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو بیکورشوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې خپل سیمو ته ولیږي، خو د شمالي وزیرستان بیکورشوي خلک وایي چې په کوم رفتار سره حکومت متاثرین خپل سیمو ته لیږي نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخره به دوی ټول خپل سیمو ته ستانه شي. نور تفصیل د احمد الله ناورو.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپل سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپل سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپل سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدي ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کورشوي خلک بعد روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپل سیمو ته ولیږي، خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپل سیمو ته ولیږلې نو په راتلونکو 9 میاشتو کې بعد څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپل سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرال سیکرټر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کورشوي خلک خپل سیمو ته لیږي نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره بعد دوی ټول خپل سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا پو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پی دا بنو لکی مروار دیائی خان خوزے لکی تا مونگا پراو اتلی این آباز مونگ سرا دا حکومت دا حبرہ کڑی وا پو 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا وزیرستان تا واپس کوا تقریباً دوا کولا وشول دی آئی چا ما دروی ذرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی نارت وزیرستان دی پولٹیکل ایجنٹ سرا ہم ملاقات سوائی وا آگا مونگ تا ویچن عمر پر ہے ٹو زیٹ آئی ڈی پی چیری را دا مونگا واپس کوی دی 30,000 خاندانونه په دوا کوله کې واپس کړی دي. همو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خود ځای یا 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای. بالکل دغه خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تاسو وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دی نو نو موړې وایي
په واپسۍ مرحله کې د می سره مشوره نه شوی کا په دې باندې د کوم سرونه سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامی موجودي و سره د می سره ادارې موجودي وي چې په دې باندې می یو داسې مشوره وکړي چې آیا اس کیمه کې مې علاقې په کور دي چې دا بیر واپس کی نو پاکو دا ګیلانر دی او د ریهابلیټیشن چاله دا پورا وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سرګ خپل کور وویني په خپل سرګ روډ وویني سپټال وویني سکول وویني په هیڅ کې دا بیا چار هه وشي کنه.
یاد دی وی چې د 2014 کال په جون میاش کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو پام اوس یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته راګرځوم. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې د هند استخباراتي ادارې د جاسوس نیولو معامله له ایران سره تړل پکار نه دي. نوموړي د خالی پورس خبري غونډې ته وویل چې پاکستان له ایران سره ښې اړیکې لري. نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې په پاکستان کې د ایران سفارت په یو بیان کې ویلي ول چې د هندي جاسوس د نیولو معامله له هغه هیواد سره تړل به د پاکستان او ایران ترمنځ په اړیکو بد اغیز وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راکې.
اسلام آباد کې د خالی په مازیګر نا وخته خبری غونډې ته خپل وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علی خان وویل چې دا خبره ناسمه ده چې ایران په پاکستان کې د ترهګرو لپاره زمينه برابروي او د سہولتکار کردار ادا کوي. د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې د منطقې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره ګاونډیو ملکونو سره ښه تعلقات ولري او هم دې لړکی د ایران سره خپل تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکوي او د ایراني صدر پاکستان ته له دورې وروسته پاکستان کې یو ښه تاثر راغلی وو. خو په رسنیو کې د هندي جاسوس معامله له ایران سره د ترلو وروسته یو بد تاثر نړۍ ته وړاندې شو. نوموړی زیاته کړه،
ایران تو وہ ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا.
دی وای ایران خو هغه ملک دی چې په هر مشکل وقت کې د پاکستان ملګرتیا کړې ده. نو زه د دې خبري غونډې په ذریعه خاص کوم چې دا تاثر نړۍ ته مو ورکوي چې ایران د پاکستان پر ضد سہولت کار دی، نو باید چې له دې ځان وژغورل شي. د ایران د صدر تک نروستو کوم خسروتی حال چې محسوسې دو او هیله وچی د پاکستان او ایران تعلقات به نور خشي، خو د دې بحث لوجه دې ته سخت زیان رسیدلې دي. زه دا ویل غواړم چې د پاکستان او ایران ولسونه له یو بل سره مینه کوي او غواړي چې تعلقات نور خشي، او چې کومه د هندستان د جاسوس معاملې ده هغه به منطقي انجام ته رسولې شي. خو دغه مسله د هندستان سره ده، دا مسله د ایران سره نه ده. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د بهرنو او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پختل، نو هغه وی
ایران سره او د سعودي عرب دواړو داسې ملکونو دي چې د پاکستان په خارجي پالیسۍ کې ډیر زیات اهمیت دی. هغه که سعودي عرب ستا دا وی سره زموږ ډیر زیات اکونومیک انټرست شي نو هغه واپس ته دي. دغه شان که تاسو ځان ته وګورئ نو ایران چې دی هغه بیا په دې وجه باندې زیات اهم دی چې هغه زموږ په گاونډ کې دی او هغه هم چې دی نو اکونومیکلی موږ ته ډیر زیات فائدہ رسوونکی ملک دی. یو
یاد دی چې د چودري نثار علی خان دا بیان په داسې وخت کې راغی چې د پاکستان رسنیو کې بحث روان دی چې د هندي اعلی افسر په پاکستان کې د جاسوسۍ پر شا د ایران لاس دی او ایران د خلکو ته مرستې ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوریدونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاکستان او هندوستان ټینګار کړی چې د ایټمی خطرې کچا راکمه کړي. که څه هم پاکستان وایي چې دوی خپل ایټمی پروګرام د هر قسمه خطرونه خوندي ساتلی، خو په واشنگټن کې د ایټمی امنیت د دوردنی سرمشري دی په پای کې باراک اوباما وویل لا هم دا اندېښنه شته چې ترهګر ایټمی وسلې ترلاسه کړي. نور تفصیل اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
که څه هم پاکستان وایي چې د خپل اټومي امنیت خوندیتوب ته په سختۍ سره ژمن دی، خو د جمعې په ورځو په واشنگټن کې د اټومي امنیت د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل پاکستان او هندوستان دی دا خبر یقیني کړي چې ناسم اړخته نه دی روان.
خو هغه چیلنجونه چې موږ ورسره دا مهال مخامخ کیږو، یو پکې دا دی چې موږ ته په لویه پیمانه په خپلو ایټمي وسلو کې کمی راوستل ګران دي، تر څو په پراخه کچه ایټمي وسله لرونکي هیوادونه امریکا او روس په دې لړ کې پیل کولو ته چمتو شوي نه وي، او داسې نور هیوادونه چیرته چې زما په خیال موږ پرمختګ لیدل غواړو هغه پاکستان او هندوستان دي. په داسې حال کې چې دا هیوادونه خپلې پوځي پالیسۍ پراخوي، دغه برصغیر دا خبره یقیني کړي چې دوی پرله پسې غلطه لخته ندی روان.
As they develop military doctrines that they are not continually moving in the wrong direction.
خود پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي صلاحکار طارق فاطمی په واشنگټن کې د اټومي امنیت په اړه دغه د ورځنۍ سرمشریزي ته ویل چې پاکستان د خپل اټومي امنیت خوندیتوب ته په سختۍ سره ژمن دی. د په خبره د یو ځموار اټومي هیواد په حیث پاکستان خپل اټومي امنیت ډیر جدي اخلي. طارق فاطمی ویل دوی لکلونو رئیس پر دې کار کړي چې څنګه خپل اټومي پروګرام د هر قسم خطرونه خوندي کړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي صلاحکار ویل چې دوی د اټومي موادو نه خوراوي ته ژمن دي. نو موري زیاته کړه چې پاکستان د څباندې څلويختو کلونو رئیس یو خوندي ولسی اټومي پروګرام پر مخ بیایي. د په خبره پاکستان د خپل اټومي تنصیباتو د امنیت لپاره یو بهترین ځانګړې ځواک جوړ کړي چې ډیر مهارت او تجربه لري. په واشنگټن کې د اټومي امنیت د دوه ورځنۍ سرمشریزي په موخه د امریکا ولسمشر د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې د حساس اټومي تنصیباتو د خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي، څوره د په خبره د داعش وسلوالو په چیر د لیوانو مخه ونیول شي چې اټومي وسلې یا ریډیو اکټیو تر لاسه نکړي.
په دې کې هیڅ شک نشته ک دا لیونی اټومي وسله یا اټومي مواد تر لاسه کړي نو د بیګنا خلکو د وجلو لپاره به ترې کار واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې ډېرې مهمې دي.
Here remains so critical.
د امریکا ولسمشر ویل لا هم د اندېښنه شته چې تر هغه اټومي وسلې تر لاسه کړي، خو لخه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ تر هغه ډله نه رتوانېدلې چې اټومي وسله یا خطرناک راډیو اکټیو تر لاسه کړي. بارک اوباما ویل د القاعده په څېړلو هڅې کړي دي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څېړلو په عراق او شام کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړي. په واشنگتن کې د اټومي امنیت په اړه دغه د ورځنۍ سرمشریزه کې د نړۍ مشرانو خپل هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې اټومي وسلې به د سغدري زلاسو ته لوېدو ته پرې نږدي، خو خبرداري ورکړ چې د وسلوالو لخوا خطرې لا هم شته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو، د پښتونخوا ولسی تحریک او سیاسي ګوندونو مشران وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې غربي لارې په اړه یې لا هم تحفظات شته. دوی وایي د خپل حق لپاره به بیا هم اواز پورته کوي او احتجاج به اوس د یو تحریک په شکل کې کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ملیحا امیرزاده ناورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو سیاسي او ملت پالو ګوندونو په ملتیا به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې په اړه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل، د مارچ په 13مه د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي یا د مرکزي پرمختګ د کار ګوند لخوا په وړاندې شوو تجویزونو قانع نه دي چې د حتمی منظورۍ لپاره به د نېشنل اکنامک کونسل یا قومي اقتصادي شورا مخې ته ایښودل کیږي. دی وایي د پروژې 215 کیلومیټر غربی لارا چې له حقلا سیمه نه شروع کیږي او په یارک سیمه کې بسر تر رسیږي، پکې زیاتره برخه د پنجاب ده او د پښتونخوا برخه ټوله 80 کیلومیټر هم نه ده.
دا به مکمليږي په 15 جولای 2018 ترغه پورې به د پاکستان 14 موټر وی چې د ټول کیلومیټر کې 3000 کیلومیټر نه زیات دي، هغه به مکمل شوی وي او زموږ مغربي روټ به اله یارک تر رسیدلی. موږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. موږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خط لیکلی دی چې موږ په کوریډور کې څه وګټل او موږ غلي ولې یو. موږ د پیر یا د نوې ورځ باندې به موږ پریس کانفرنس کوو او ولسی احتجاج شروع کوو. نور د بیانونو ال پارټیز کانفرنسونو مذاکراتو کې هیڅ حیثیت پاتې نور.
تر دې مخکې د عوامي نشنګون په مشرۍ په اسلام آباد او کوټه کې ټولګوندیزو غونډو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي لاره پښتنو سیاسي ګوندونو خپل اعتراضات وښودل چې په دغه ترقیاتي منصوبه کې ټوله توجه په پنجاب صوبه ده، چې دا غي پس په مئی 2015 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په ټولګوندیزو غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د پروژې غربي لاره اول جوړول به د حکومت ترجیح وي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ وایي له دغه ژمنه برعکس ټول کار په شرقي لاره په تیزی سره روان دي. نوموړی وایي په دغه لارې تر اوسه تحفظات نه دي لري شوي.
په موټروی چې دا دغه دپاره تر اوسه پورې فیزبلټي رپورټ نه دی تیار کړی، نه یې ورسې فنډ ورته ایښی دي، نه دا ټنډر کړی دی. د ریلوی په والا باندې هیڅ فیزبلټي رپورټ نه دی جوړ کړی. موږ بالکل 100% هم نه یو مطمئن. د پنجاب پر شرقي روډ باندې شپه او ورځ 3 ساعته کار روان دی. بیا چې هغه مکمل کړي دا به هیڅ فنډ نشته، غربي روډ ضرورت نشته. موږ تر اوسه پورې کاغذ اېسټیمیټ فیزبلټي رپورټ نه دی جوړ. نو موږ به پښتانه په څنګه مطمئنه کیږو؟ غربي روټ خاوندان یو، د غربي روټ دابېدار یو، غربي روټ واړو ټول پښتون یو.
د دغه مشرانو په خبره د دوی پسیمو کې د انرژي هیڅ منصوبه نه د منزوره شوی او نه هم د اقتصادي او صنعتي زون صدرکاري رسچې واده شوی وي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر بشرا ګوهر وای کسه هم حکومت ورسره د غربي لارې پاډه ژمنې کړې دي، خو په عملی توګه لا څه نویني او له چین سره تفاهم لیکونه د شرقي لارې په اړه شوی دي.
کمټمنټس خو شوی دي، خو چې کوم امپلیمنټیشن موږ ګورو نو آی امپلیمنټیشن کې دا څنګه ښکاری چې کوم اناؤنسمنٹس یا کم کنسنسس پرائم منسٹر اناؤنس کری پائے باندھے آن دا گراؤنڈ آگے سے کار نشته ده. په دې دغه باندې پارټي چې کوم څه پارلمنټري کمیټي هم دا خبره اوچتېږي بار بار چې وی نیډ ویری کلیئر چې سر الوکیشن وي. یو سیس خو ډېر کلیئر دی چې ویسټرن روټ اول پرایورټي وه. هغه چې دا حکومت راغی نو هغه چې چین سره کېناستل نو ایم او یو چې کوم دي نو هغه ټول د ایسټرن روټ لپاره دي.
که څه هم د پښتنو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې په یاده پروژه کې به د خپل حق لپاره خبره کوي او دغه حق به حاصلوي، خو د پاکستان مرکزي حکومت په بیا بیا د دوی د تحفظاتو په جواب کې ویلي دي چې غربي لاره یې ترجیح ده او د دوی اندېښنې به لرې کوي.
اوس د څلور نیمو بجو د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نه.
د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانې غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د فاټا سیاسي مشران وای دا غونډه به د ګل پورس په خبري جنسه کې کیږي او دوی په دا کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشټوالي پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وای په تازه بارانونو کې په ټولو صوبه کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي. تر ټولو زیات نقصانونه په سوات او شانګله کې خلکو ته رسیدلي. د پاکستان د کورونو چار وزیر چودري نثار علي خان ویلی باید د هند استخباراتي ادارې را د ایجنټ خبره دی د پاکستان او ایران له اړیکو سره ونه تر شي. چودري نثار پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې ویل دا خبره ناسمه ده چې ګنې ایران په پاکستان کې تراګري خوروي. د سوات سیاسي مشرانو له مرکزی حکومت په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو د فیصلې د واپس اخیستلو غوښتنه کړې ده. د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ټرافیکي حادثه کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویلي د ارمینیا واستبالو ځواکونو پر انجمن سیمه نګورنو کاراباخ کې په تیرو 30 ساعتونو کې د شوي اوربند نه 130 واره سرغړونه کړې ده. دا ایدا په داسې حال کې کیږي چې اورز مخ کې په دې لنجمن سیمه کې په درنه جګړه کې لګ تر لګا 12 آذربایجانی سرتیری وژل شول. ټاکل شوې ده چې د برسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوی ډول د مسافرو لپاره بیا پرانستل شي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو امیدوار ډونالد ترامپ یو ځل بیا اویل ناتو یو منسوخه او لکار لویدل تړون دی. ترامپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشر په انتخاباتو کې به د ریپبلیکن ګوند له لوري کاندید شي وایي د ناتو غړي په دې ترون کې په مناسب او سم ډول خپل برخه په غاړه نه اخلي. او یونان د هغې لنجمنې لوسنامې د لارې چې تیره میاشت انکري او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری پیل کړی دی.
فرخنده اسد وا چې د خبرونو لنډیز وړاندې کول. و اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د احمد الله ناو.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې امریکا صدر باراک اوباما د واشنگتن کې د جوهري سکیورټي سرمشریز کانفرنس ته خپل وینا کې وویل چې نړۍ د خپل اټمي وسله د داعش نه محفوظ وساتي. که دا وسله د هغوی لاسونو ته ورسېدا نو په لویه پیمانه به تباهي خوره کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په نړۍ کې 2000 ټنه جوهري مواد موجود دي او د برسلز چاودنو وروسته دا انکشاف شوی و چې وسلوالو د برسلز سره نږدې تهان جوهري پلانټ نه اټمي مواد پټولو کوشش کړی و. ورځپاڼه لیکي کناډای د اټمي وسلې خاتمه غواړي نو دې لړکې امریکا دی پیل وکړي او خپل وسله دی ختم کړي. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د توانایي د بحران خاتمه زری او صنعتي شوبو ته ترقی ورکولو او طبي مقصدونو لپاره پاکستان ته جوهري ټکنالوژي ضرورت دی. نو مختصر دا چې د پاکستان جوهري وسله د جاریت لپاره نه بلکې د دفاع لپاره ده او دې سره سره د اټم پرم نه استعمال د اولس د ترقی او اقتصادي ضرورتونو لپاره هم ضروری دی. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو او ماشومانو ته د سکول ته د تللو سهولت او داخله ورکولو لړ کې په تیرو وختونو کې څو څو وارې د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا اعلانونه خو وکړی شول، خو بدقسمتۍ نه په دغه اعلانونو سنجیدګۍ سره عمل درآمد ونه کړی شو چې له وجې په ملک کې په لکونو ماشومان د تعلیم څخه محرومه دي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د تعلیم شرح زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او ماشومانو ته د مفت تعلیم سره سره کتابونه هم ورکوي. خدا براتون کې وخت کې معلومیږي چې د حکومت دا کوشش تر کوم حد کامیابیږي. ورسپانه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شرح ډیره کمه ده او د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د نړۍ په ملکونو کې پاکستان په 160 نمبر دی او د تعلیم شرح په کې 55% ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره د صرف د اعلانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کړی شي او د هر ماشوم سکول ته تلل دی یقیني کړی شي. نو هغه ورځ لري نه ده چې په پاکستان کې به هم د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د بی پولي خبريالانو سازمان وایي په پاکستان کې رسنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دي. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم خبريالانو ته د تحفظ ورکولو ژمنه کړې وه، خو وسلوال خبريالانو ته دړکې ورکوي او پرې حملې هم کوي. بلخوا د کرکټ لوبې یوې ویبپاڼې کرک انفو وایي چې پاکستان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوې دوره د خراب امنیتي حالاتو له وجې منسوخه کړې ده. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له ګولیا زاورو.
د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې روان د تشدد په پیښو کې رسنۍ له ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې رسو کې د پاکستانی طالبانو یو ویان احسان الله احسان په ټوټر پاڼه لیکلی وو چې په دې جنگ کې به د ټولو وار راځي او په ځانګړې توګه د پاکستان غلام میډیا به هم په نخه کیږي او د دې لپاره د مناسب وخت انتظار کوي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په لاهور کې د عیسایانو د اختر په ورځ د ځانمرګي برید زمواري اخستو وروسته رسنیو ته دړکه ورکړې وا چې دوی به په نخه کوي. د بیپولي خبريالانو سازمان وایي چې په پاکستان کې ترهګرو لخوا رسنو ته دړکې ورکول نوې خبره نه ده. دغه سازمان دوه کاله وړاندې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د خبريالانو اندېښنې وړاندې کړې وي او نواز شریف ژمنه کړې وه چې د خبريالانو تحفظ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. خو په دې ونه کې دغه سازمان په پاکستان کې له دریو خبريالانو سره خبرې کړې چې د دوی په خبره هر یو ګواښ جدي اخلي. خبريال اقبال خټک وایي چې په هغه هیواد کې خبريالان ځکه هر دړکه سنجیدګۍ سره اخلي چې هغه خلک زیان هم رسولی شي. یو بل خبريال حامد میر چې په 2012 او 2014 کال کې پرې قاتلانه حمله شوې وي، سازمان ته ویلي دي چې رسنۍ هر وخت ګواښ سره مخ دي او هر یو دړکه ډیر زیاته جدي اخلي. حمید میر وایي چې په 2014 کال کې پاکستانی طالبانو رسنیو ته یو فیرست استولې وو چې دغه کسان به په نخه کوي او له هغه وروسته د رسنیو زیاتره دفترونه په نخه کړل شوي دي. د بیپولی خبريالانو سازمان د یوې سړنې حواله ورکوي او وایي چې په پاکستان کې نه یوازې ترهګر، جرائم پیشه او شتمن خلک بلکې سیاستوالان، فوج او استخباراتي ادارې هم رسنیو ته دړکې ورکوي. سازمان د خبريال حمید میر په حواله لیکي چې ریاستي او غیر ریاستي عناصر غواړي چې د هغوی په خوخه کار وکړي او کچر انکار کوي نو بیا پرې حمله کوي. بلخوا د کرکټ لوبي مشهوري ویبپاڼي ای ایس پی این کرک انفو په یو مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوی سفر منسوخ کړل شوی دی. دا لوبي په لاهور کې د ځانمرګي برید وروسته منسوخ کړل شوی دی. د دې ترڅنګ د کینیا د خزو کرکټ لوبډلې سفر هم د امنیتي صورتحال له وجې منسوخ کړل شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبي نشي ترسره کولې. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د درې یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې سلور ورځنی لوبي لپاره ورو غواړي. کرک انفو ویبپاڼه وایي چې افغانستان لومړی نړیواله لوبډله وه چې په 2011 کال کې د پاکستان دوره کړې وه. په 2009 کال کې د سریلنکا پر لوبډلې تر برید وروسته د کرکټ نړیوالو ټیمونو پاکستان ته د تګ نه انکار کړی وو او له هغه وخته د پاکستان ټول لوبوي په نور ځایونو کې کېدی. خو تیر کال زیمبابوې لوبډلې د سخت امنیت سار لاندې د پاکستان سفر کړی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو ستاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د آذربایجان په لانجمنه سیمه نوګورنو کراباخ کې سخته جګړه پیل شوې ده. آذربایجان او ارمینیا دواړه پر یو بل د جګړې د پیلولو تور پورې کړي. راپورونه وایي چې تر اوسه له دواړو لورو شاوخوا شل سرتیري او یو شمیر ملکیان وژل شوي دي. روس په دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې لزغم کار واخلي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ارمنستان په وزوی آذری ځواکونو چې په هلیکوپترونو او ټانکونو سمبالو په نوګورنو کراباخ کې پراخ بریت پیل کړ، خو آذری ځواکونه وای لومړی د ارمنستان په اوس پر دوی حمله وکړه. نوګورنو کراباخ د آذربایجان په داخل کې سیمه ده، خو اوسیدونکي او چارواکي ارمنیان دي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د دوی دوله سرتیري تر اوسه په دې جګړه کې وشل شوي دي. د ارمنستان ولسمشر بیا وایي چې 13 ارمنی نژاد سرتیري د آذری ځواکونو په بریت کې وشل شوي دي. دغه راز د جګړې لسیمه رپورټونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکی وګړي هم په روانه جګړه کې مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې لزغم کار واخلي او په فوري ډول جګړه ودروي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخروا وویل دا وایي موږ پر دواړو خواوو غږ کوو چې لزغم کار واخلي او په فوري ډول اور بند وکړي. روسیې په دې اړه له مخه له خپلو شریکانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د دې سلا مشورو هدف د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو مخنیوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان ولسمشر پر متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې غږ کړی دی چې د روانې جګړې د بندولو لپاره دی منځګړتوب وکړي. دا له 1994 کال را په دې خوا د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کرباخ پر سر د جګړې له اوربند وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنی لوی پوځي ټکر دی.
اوریدونکو، اکونومیست مجلې په پاکستان کې په سختدریزه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرو په وړاندې یو شان پالیسي نه خپلول د دې سبب شوی ده چې پاکستان او سیمه کې بې امنی روانه پاتې شي. د لیکوال په خبره پاکستان باید نه یوازې د ترهګرو په وړاندې سخت ګامونه واخلي، بلکې د سختدری د فکر د ختمولو لپاره هم پوره کار وکړي. بشیر غواخ د دې مقالې غټ کې درته وایي.
اکونومیست مجلې لیکي چې په دې روسو کې د پنجاب په لاهور کې شوی برید له دې کبله هم ډیر اهمیت درلود چې دغه ښار د اوسنی وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي قوت مرکز دی. دا برید په داسې محل وشو چې اسلام آباد کې د ممتاز قادری په لویانو د پارلمنت مخې ته مظاهره او ناسته روانه ساتلې وه. قادری د پنجاب گورنر سلمان تاثیر ساتونکو یا باډی ګارډو خواغه پرنا ورس په دې تور وواژه چې د په ګمان د اسلام سپکاوی کړی وو. قادری په دغه جرم کې پانسی شو. اکانومیست مجلې لیکلی چې د ممتاز قادری د مرګ په څلوېښتمه ورځ یا څلوېښتۍ اسلام آباد کې دغه په ملاتړ په زرګونه کسان راجم شوي وو. په مقاله کې راغلی چې پاکستان کې سختدریزي نوې خبره نه ده. په 1998 کلونو کې دغه مهال د حکمران جنرال ضیاءالحق په هڅونه له سعودي عرب څخه د مدرسو جوړولو لپاره ډېرې پیسې راغلي. د لیکوال په خبره ضیاءالحق اسلامي توپ د خپل حکومت مهمه ایجنډا ګڼله. اوس پاکستان کې خوښه څلیر زره مدرسې رښته ده چې لګ تر لګه 2 میلیون هلکان پکې سبق وایي. اکانومیست مجلې لیکلي چې په دې 2 میلیون کې اکثره یې د سختدریزه دیوبندي فکر سره تعلق لري چې د سعودي عرب د وهابیت په شان ده. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی مجلې ته ویلي چې د مدرسو 80% زده کوونکي په ترهګرۍ یا د ترهګرۍ په روزنه کې ښکیل نه دي، خو نوموړي د باقی پاتو 40% په اړه څه نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ځینې غړي لا هم تشدد پیدا کوونکي جهادي ګروپونه د افغانستان او هندوستان په وړاندې کارولو لپاره مهم بولي. د لیکوال په خبره پاکستان په بلابلو ډلو کې فرق کوي. مثلا د حقانی ډله، لشکر طیبه او ځینې نور وسلوال د پاکستانی طالبانو په شان نه بولي. د وسلوالو ترمنځ فرق کول او د هغوی په وړاندې د زپلو یو شان پالیسی نه خپلول د ترهګرۍ په وړاندې د اسلام آباد جګړه کمزور کوي. اکونومیست مجلې لیکي چې پاکستان په دې وروستیو کې د ترهګرو په وړاندې ځینې پرځای کاروایي نکړي دي، خو د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید لا نور ډیر کار وکړي. د لیکوال په وینا په دې تړاو په مخ کې پرته لار ستونزمن ده، خو پاکستان کو غوړی نو تک په اسانه ده.
ساسو پم یوې بلې د نړیوالې ورسپانې لیکنې تراګر زوم. نیویورک ټایمز ورسپانې په پنجاب اسمبلی کې د خزو د تحفظ قانون په منځوریدلو د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو په تنقید یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانې لیکي د هیواد مذهبي جماعتونو د خزو تحفظ دغه قانون غیر شرعي بللې او وایي چې حکومت دې په دې معاملې نظرسانی وکړي. ورسپانې لیکي اسلامي نظریاتي کونسل چې دغه قانون ردوي او د اسلام منافی بولي، مخکې له کوم رجینه کو سره د سړو ودونه روا ګرځولې دي. د مقالې مهم ټکی مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
نیویورک ټایمز ورسپانې لیکي په دې وروستیو کې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون منظور شو چې له مخې یو خاوند پر ښځې تشدد نشي کولی او که داسې وکړي نو له سزا سره به مخامخ وي چې کېدی شي کور پرېښودلو ته هم مجبور کړل شي. په دغه قانون کې د یوې ټلیفوني رابطې یا هاټ لاین جوړولو هم ویل شوي دي چې ښځې د تشدد رپورټ کولی شي. ورسپانې لیکي په پاکستان کې د 150 زیاتو مذهبي او سیاسي ګوندونو دغه قانون غیر شرعي بللې او دا یوه هڅه ګڼلې چې له پاکستانه یو سیکولر هیواد جوړ شي او خاندانی نظام ګډوډ کړي. دوی دړه ورکړي که حکومت له دغه قانونه په شا نه شونو په احتجاج به لاس پورې کړي.
ورسپانه د دوی د سوچ تر شا دا منطق بیانوي چې په کوڅه کې سوکو وژنې نو دا مجرمانه حمله ده، خو که د کور په چار دیواری کې داسې وکړي نو تحفظ درته حاصل دی. که یو پردی سړی ووژنې نو دا قتل دی، خو که خپله خور ووژنې نو دا د ناموس دفاع ده. د ورسپانې په خبره یوازې مخالف ګوندونه د دغه قانون مخالفت نه کوي، بلکې اسلامي نظریاتي کونسل چې حکومت ته د قوانینو د شرعي او یا غیر شرعي کېدو په اړه مشورې ورکوي، دغه قانون یې د مذهب او کلتور خلاف ګرځولی دی. ورسپانه لیکي که وکتل شي نو دغه شورا مخکې کم عمره جینکو سره د سړو واده روا ګرځولې، سړی یې له ښځې نه د دویم یا درېیم واده کولو په اړه له تپوس کولو نه مبارا کړي او ښځو ته یې ناممکنه کړي چې ورباندې جنسي تیری ثابته کړي. ورسپانه لیکي په هیواد کې ځینې کسان د دغه شورا پر غړو تنقید کوي، خو په اصل کې داسې ښکاري چې دوی په پاکستان کې په عمومي ډول د سړو هغو اندېښنو ته آواز ورکول غواړي چې ګواکې ښځې یې له کنټروله بهر وتې دي. ورسپانه لیکي په دغه هیواد کې چې مخکې ډېرې کمې ښځې یوازې په څو شعبو کې راوتې وې، اوس په هر میدان کې مخې ته راغلي دي، که هغه جهاز چلول وي، که غره ته ختل وي، پولیس څوکې وي، د کمپنیو مشري وي، او که د آسکر او نوبل جایزې ګټل وي. ورسپانه لیکي یوازې په ملایانو او مفتیانو تور لګول سم نه دي، بلکې له ښځو سره د کرکې او نفرت رویه تر مذهبه هم زړه ده. هغه خلک چې کله یې جومات په سترګو نه وي لیدلې، له خپلو ښځو سره ناروا سلوک کوي او د حیواناتو په شان یې ګڼي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی، اوس وخت راغلی دی د کلتوري او ادبي ونې د خپرونې د باختر ستوري. هر اونۍ په جلال آباد کې د مشال همکار چې خپله هم لیکوال دی، هم شاعر دی، او هم د خیر ښېګڼې کارونه ترسره کوي، باز محمد عابد دا خپرونه تاسو دپاره هر اونۍ برابروي. نو اوس وخت راغلی دی د اونیزې خپرونې د باختر ستوري. په دې خپرونه کې به تاسو په جلال آباد او د سره په شرقي ولایتونو کې د ادبي او کلتوري هلو ځلو په اړه باندې واورئ. مرادي چې وورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسي کوربیم. په نننۍ خبرونه کې د علامه عطاولا فیضانی په یاد د جوړی شوی غونډې ریپورت، د پکتیا په ادبی او فرهنګي وضعیت د لیکوال او پهونتون له استاد خالد حبیب سره د مرکې لومړی برخه، او د متی ولا تراب د نظم یو برخه هم زیر شوی ده. ریپورت ترازو علامه عطاولا فیضانی چې د علم او عرفان په برخه کې په لزګونه کتابونه لیکلی وو، د خپل وخت عالم او فاضل شخصیت او په ټولنه کې ورته په درنه سترګه قتل کېدل. خو د سردار داوود خان د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په سیاسي بند محکوم شو چې تر ننه یې د مړي او ژوندي پته ونه لګېدا. خو د علامه فیضانی علمی او کلتوري ټولنه یې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې یادغونډې جوړوي او د هغه افکار ځوانانو ته رسوي. تیره اونۍ یاد ټولنې په جلال آباد کې د مولانا فیضانی په یاد غونډه رابللې وه چې یو شمېر لیکوالو پکې د هغه په علمي، سیاسي او عرفاني افکارو مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په ریپورت کې درکوو. د علامه فیضانی په یاد په دغه غونډه کې په یو شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره په کابل کې د فیضانی علمی او کلتوري ټولنې یو شمېر غړو هم ګډون کړی وو چې ځینو یې د هغه په علمي، عرفاني او سیاسي ژوند مقالې او ویناوې واورولې. په ننګرهار کې د علامه فیضانی د علمي او کلتوري ټولنې مشر استاد افتخاري سوبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، کابو شپږ لسیزې پخوا علامه فیضانی هوډ کړی و چې د علم او عرفان د خپراوي په خاطر مطبوعه جوړه کړي او تر څنګ یې عامه کتابتونونه د خلکو پر مخ پرانیزي.
فیضانی صاحب هغه عرفاني شخصیت و چې د وختل په افغانستان کې یو مطبوعه جوړه کړي، چې دغه مطبوعه هدف دا او موخه دا و چې علم او فرهنګ خپور شي، او وروسته د دې چې بیا یې وختل چې کتابخانه جوړه کړي او د کابل په پانتون تر سنگ او رسو بیا د پلچ خشتی پا جماعت پا سنگ که یو کتابتون جور کل او دا کتابتون که مختلف علمی آثار را طول کل او تقریبا دا عام کتاب خانه شکل للو چه مختلف کسان با دا غید مطالعه لپار راتلل او لاس لاسای به ورته درلودل یعنی د خپل د ژوند دوران علمی سیرونو او تحقیقاتو باندې تیر کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د علامه فیضانی خپاره شوی اثر ولسته د بیدارۍ پیغام ورکوي.
علامه فیضانی یو علمي سیاسي فرهنګي شخصیت او د رهبرۍ ډیر زیاته توانایي د په وجود کې وي. د ارمانونو ټول د اسلام د مقدس دین سره په تړاو کې د افغاني ټولنې د ارزښتونو ته په پام لرنه غوښتل چې په دې ملک او په دې ملت کې یو لوی اجتماعي او فرهنګي او سیاسي انقلاب رامنځته شي. او د دې انقلاب د راوستلو لپاره د هم کتابونه ولیکل او هم خپل د مبارزې غږ پورته کړ چې څو ځلې دی په زندانی هم شو. نو دغه اثر ملت ته د ویښتابۍ یو پیغام ورکوي. نو کچېری دغه شخصیتونو سیمینارونه جوړ شي دا غي پیغام ولسونو ته رسیدلی شي او ولسونو په هغه پیغام راټولیدلی شي او د دوی غشمنتیاوی او تعهدات چې کوم دي هغه کې یو قوت پیدا کوي.
په افغانستان کې د سردار داوود خان د صدارت پر مهال چې د دیموکراسۍ لسیزه هم ورتوي سیاسي ګوندونو ته د قانون د لاندې د فعالیت اجازه ورکړل شو چې په دغه دوران کې یو شمیر ایډیالیستي او کمونیستي ګوندونو هم په فعالیت پیل وکړ. صدق منصور انصاری وایي چې پر همغه وخت کې علامه فیضانی د قرآنی ارشاداتو په رڼا کې د کمونیستي فلسفې پر ضد لوړ عرفاني او علمي آثار ولیکل.
مولانا فیضانی د کمونیستي فلسفې په وړاندې د اسلام د فلسفې په اساس یو نوی روحاني او فلسفي مکتب پرانستی و او په دې لړ کې پراخه مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې زموږ او ستاسې بدن خوړو ته ضرورت لري زموږ ذهن او فکر د خپلې تقویې دپاره مطالعه او کتاب ته اړتیا لري. د مولانا فیضانی کتابونه هم د مطالعې وړ دي چې باید ولوستل شي، تعمق او تعقل ورباندې وشي، د ده د کتابو او فلسفي پرانا کې د خپل پرمختګونو لارې پرانیزي.
استاد محمد اسف سمیم مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په وسنی وخت کې چې د ایدئولوژي يرغل پر افغانستان راغلی ځوانانو ته پکار دي چې د علامه فیضانی آثار ولولي او د خپل ژوند لورې ځان ته وټاکي.
علامه د ځوانانو لپاره دغه د افکارو ابلاغ، دغه د افکارو رسونه د ځوانانو وطن ده چې دوی باید وطن د خړوبولو لپاره د علامه له شخصیت سره ځان تړلی وګڼي. په تېره په دغسې حالاتو کې لکه دا اوس چې موږ مادي څپو په مخه کړي یو دغسې یو فکري او روحاني ناجي لپاره د افغانانو ډېر اړتیا ده. او که دغه ځوانان رښتیا هم د ده له افکارو سره بلد شي امید ده چې د دغه اوسنۍ لالهاندۍ نه او له دې سربدالۍ نه یو څه ساحل ته پورې وسي.
د علامه فیضانی په علمي، عرفاني او سیاسي برخو کې تر 250 عنوانو پورې کتابونه خپاره شوي او یو شمېر یې ناچاپه پراته دي. خو په ننګرهار کې د علامه فیضانی علمي او کلتوري ټولنې استازي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې د علامه فیضانی ناچاپه آثار هم خپاره کړي او په خپرو شوو آثارو کې چې اکثره یې په فارسي ژبه لیکلي پښتو ته هم راوژباړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې ادبي او فرهنګي بهیرونو په فعالیت پیل کړی او تر څنګ یې د خلکو پر مخ پرندوی ټولنې او کتابتونونه هم پرانستل شوي. د پکتیا په فرهنګي وضعیت مو د پکتیا د پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او لیکوال خالد حبیب سره مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو.
استاد که پسر کې راته د پکتیا په فرهنګي وضعیت باندې لګرنا واچوي اغلته اوس ادبي غونډې شته.
ابيڅه مسله ده چې الحمدلله له پخوانه په پکتیا کې دا شهر یو څه حیثیت دی فعلاً. وصلته په بیلابیلو برخو کې ځوانان راټولېږي د څو ادبي، کلتوري او مدني ټولنو لخوا او په پونتون کې هم د پکتیانا ادبي بهیر په نامه د یو ادبي بهیر لخوا چې هلته اونیزې غونډې لري، اونیز ناستې لري، کره کتنې لري، شعرونه اورېدل کېږي، مشاعرې شته، کتابونو مخکته نشته د کتابونو په اړه بحثونه شته الحمدلله دا وضعیت اوس یو څه ښه ده انتر ولسوالیو پورې نه یوازې دا چې په مرکز کې
داسې د ولسوالیو خبره وکړه لکه داسې د یوې ولسوالۍ دوو حواله ورکوي چې هغلته شاعران راټولیږي او ادبي غونډې کوي مشاعرې کوي او ورسره نقد کوي
زموږ زرمت ولسوالۍ په یو وخت کې د افغانستان او د رسمي د علم نیکور په نامه یادېدله په وروستیو کې جنګونو یو څه هغه ځوانان او خلک او علما وځپل اما وسم په زرمت ادبي بهیر په نامه باندې ادبي بهیر لري هلته اونیز ناست کیږي او د زرمت ولسوالۍ چې په رسنیو کې د جنګ مرکز تبلیغ شوی ده هلته هم دا ناستې شته او دوام لري ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم ناستې دي او ځوانان په هفته کې یو ځل سره راغونډېږي هم میاشتنۍ غونډې لري هم اونیزې غونډې په څمکنیو ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته په احمد ابا ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته په سید کرم ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته او په ښار کې خو ډېرې زیاتې دي
تاسو د ډېرو هغو ولسوالیو نمونه تاسې یاد کړل چې د چا خبره وخت په وخت ترېنه د جنګونو خبرونه راځي دا چې هلته ادبي غونډې ځوانان فعالې ساتي د دولت مخالفین خو ورپورې څه کار او غرض نه لري
مسله دا ده بیت صاحب کله کله دغه فرهنګي او علمي او تحصیلي کارونه له جنګ نه اغېزمن کېږي یا د جنګ دواړه غاړې اغېزمنولی شي خو له نیکه مرغه چې په داسې فرهنګي فعالیتونو باندې چې ډېر د سیاست رنګ نه لري تر اوسه پورې کومه داسې مسله نشته چې مخالفینو دې ورته یا ګواښ کړی او یا د مخالفینو سیوری پرې ښکاره شوی د دوی په مشاعرو په شعرو په غونډه باندې
دا چې په پکتیا کې د ولسوالیو په کچه او بیا په مرکز کې داسې فرهنګي غونډې شته ادبي غونډې شته نو طبعاً هغلته به داسې چاپي سرګرمۍ هم زیاتې وي مثلا دا خو معلومه ده چې علمي کتابتون هغلته شته دی او ډېر زیات کتابونه چاپ کوي او مشهور شوی هم دی د ده سره په څنګ کې ځوانان د مطالعې شوق لري یعنی کتاب اخلي په کتاب پیسې ورکوي او مطالعه کوي
اصلا عبد صاحب په مجموع کې پښتون ولس اوس یو څه سوی ده او په کتاب هم پیسې ورکوي او په تعلیم هم پیسې ورکوي پخوا دغه ستونزې وې چې حتی د یو چا ځای به په کرایه نیول کېږي درسونو لپاره اما اوس له نیکه مرغه دا شی نشته هلته په پکتیا کې د علمي خپرندویو ټولنې یادونه تاسو وکړه د اوښتون کلتوري ټولنې په نامه باندې تپان صاحب دوی پکې کار کاوه هغه ټولنه وه چې ډېر کتابونه یې چاپ کړل اوس د سمون کلتوري ټولنې په نامه باندې یوه ټولنه په یو اخبار باندې فکر کوي پکتیا پریس کلب د پکتیا د ژورنالستانو مرکز یو ویبپاڼه لري د مدار په نامه باندې چې په هغه کې خپرونې کوي او بیلابیل غونډو ته د ژورنالستانو له مرکزه ملګري ورځي هغه رپورټوي هغې باندې ادبي خپرونې جوړوي او په زمن کې مطالعه هلته عامه کتابتون په نامه باندې یو کتابتون ده چې ډېر غني نه ده اما ښه ده او د اطلاعاتو کلتور ریاست په چوکاټ کې کار کوي او په یو ولسوالۍ د سید کرم ولسوالۍ کې هم کتابتون لري او اوس د زرمت ولسوالۍ لپاره په یو لوی کتابتون باندې کار روان ده پاتې سوله د مطالعې خبره اوس ځوانان ډېر ښه سوي دي تاسې باور هم وشه چې کتابخانو ته لاړ شئ وبګورئ چې کتابخانو کې خلک څومره کتابونه اخلي ګڼه ګوڼه یې کې دا نه معلومیږي چې د کتابخانې دغه دوه درې کسان مسؤولین څوک دي او اخیستونکي څوک دي دومره ډېر وي خو دا له نیکه مرغه ده او دا ډېره ښه ده او سړی پرې د خوشحالۍ احساس کولی شي د پوهنتون کتابتون ته ډېر خلک مطالعې ته راځي پوهنتون یو ښه کتابتون لري او لا هم د غني کېدا په حال کې ده د ادبیاتو پوهنځی هلته یو ښه کتابتون لري او لا هم د غني کېدا په حال کې ده د علومو اکاډمي اوس هندوستانو کتابونو مرسته ورسره کړې وه څوک چې بازار کې کتاب نشي پیدا کولی نو هڅه کوي چې راشي د یو موضوع په اړه عمل ته په خپل تحقیق وکړي او مطالعه وکړي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو له خالد حبیب سره به نورې خبرې د باختر ستوري په راتلونکي خپرونه کې ولرو اوس په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې له سنډې څخه د متي ولا تراب د نظم یوه برخه په ګډه سره اورو
زبا خیری امپراتور بیا د نړۍ
یو ما زبا تر قیامت لکه غر خاص کرای ما یارا نور صبر انتظار تا سال پار او کرم منزل نور صبر مزل پر دا غلا او کرم دا غرا سی دا دریا سر تا ولر سیو دا سر خړلی انقلاب سر تا ولر سیو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وا تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی.
مشال پنوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه